사라.
د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ساده خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورتونه شننې او تبصری لرو او هم داسې د خبرونې په دویم نمای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو لومړی به د دې ساده خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. افغان ولسمشر ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي ماسکو او بغداد فوزي همکاري زیاتوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د خزو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشتل ګوند، جمعیت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام فی، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړو. دوی ژمنه وکړه چې خزی به حسابي چې د رواني مئی میاشت په 18مه په ولدیاتي انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې د رواني میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 15 نویم حلقې په زمینی انتخاباتو کې خزو ته د ووټ ورکولو اجازه نه ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه راپارولي وو. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیات ولسی وګړي وژل دي. تیر مازیګر اګڼو بلوچستانو د کوټه خبرلنل مرکز مخته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوي دی وکړي. د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر حاصل بزنجو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
دوای کتا سیدا وایس چې په رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده. خو یو خبره ز پسپینا کول غواړم چې لته ورو څوبره زراهي سي د بشري حقوقو سرغړونه روان دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخه کیږي د زغملو وړ نه ده.
خو د پاکستان بلشه ځواکونه د تورونه ردوي او وای عملیات یوازي او یوازي د دوی په وینا د ترهګر پر ځتی. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نخوتو کې د شپږو مشکوک وسلوالو وژنې داوا کړې ده. د کراچۍ پولیسو وین عتیق شیخ نن مشال اړوي ته ویل چې د اتحاد ټاون په بیګانی نخته کې سالور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول. د داوا وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوی د وسلوالو طالبانو د عمر خراسانی ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واګه پولی په ځانمر ګبرید کې ککړ ول. دا البته د هغوی پیژندګلو په اړه څه ونه ویل. د واګه په برید کې له 15 زیات کسان وژل شوي ول او پړی د جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان منلی و. د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه لا وسلوالو څه نه دی ویلي. د خبر ایجنسی د جمهوریت اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوی بدلون دی عملي کړل شي. تیر مازیګر د جمهوریت یو شمیر اوسیدونکو او مشرانو مشال اړتیا ویل چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله زوروي. یو مشر ملک تاماس خان کوکی خیل ویل انتظامیه هر ځای دوی نیسي.
ونه تاسو نه چې کنده شایو نه نه بو شي نشم پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو او بیگونه یې چې بیگونه مون شي کا په دګری راونی بجورا شي راونی شي کا په یار راونی راونی شي کا غلا درمی پات کا رسول نه درمی امر راونی شي.
خدا جمهوریت انتظامی مشر فهد وزیر وای د اف سی آر قانون د اجتماعي زمواري ماده د قبایلی نظام برخه ده. د البته دا تور رد کړو چې گوا کې په زندانونو کې بیگونه وګړي ساتلی. په کوټه کې په یو 14 کې سلور کسان ژوبل شوی دي. د کوټه خار د پولیسو مشر مشال اړتیا ویل 14 نن غرمه مهال په قمرانی سړک شوی دوی وای چې اونکي توکي په یو بایسیکل کې خودل شوی ول. پولیس زیاتوي داسې ښکاری چې د بم هدف ملیشا سرتیری ول. د بریډ پلا چانه د منلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیگم خان په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړی ویل پاکستان له افغانستان سره یو اعلان نه اعلان شوی دښمنی روانه کړې وا چې اعتراف یې کړی دی. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې هغه وسلوالو ته خراغلاس وي چې سوله کول غواړي، خو د سولې مخالفو وسلوالو پر ضد به له زوره کار اخلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو او بغداد فوزي همکاري زیاتوي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په ماسکو کې له عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره د لیدلو پر مهال وکړه. پوتین په خپل خبرو کې عراق په سیمه کې د روسیې پخوانی او باوري ملګری وباله. د دواړو مشرانو تر خبرو پیلدو مخکې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل ماسکو چمتو دی چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته وسلې ورکړي. عبادی له خپل سیال دیمیتری میدیدوف سره هم ولیدل. د نوموړي د سفر مخه د اسلامي دولت ډلې پر ضد د همکاري پراخول دي. د ډلې په دې رستو کې په عراق او شام کې نور خاوره هم ونیوله. روسي تیر کال عراقي فوج ته جنگي هلیکاپټر هم ورکړی وي. اروپای ټولنه یو ځل بیا د ختیځي اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته اژمنه ده. بیګا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د دوه ورځني سرمشریزي پرانستل پر مهال د اروپای ټولنې مشر ډونلډ توسک ویل د البته په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځي اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د ماسکو ضد نه ده. توسک ویل چې د ختیځ له هیوادونو سره ملګرتیا د روسي او اروپایي ټولنې ترمنځ د خکولا سیالي په معنی نه ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسي بیاور.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے اخیستل کیږي او په 1.3 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپے او 50 پیسې او په 1.75 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او په 1.44 روپے او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 15 پیسې او په 28 روپے او 10 پیسې. او یو افغانۍ په روپے شپږ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپے او اته شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پیښور کې د باران امکان دی او بنو کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې یو سلویخ او سلیریش او په کوټه کې درویش او یوولس وي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست خبرونه مو له ګلایاز او ربی اکرم خان څخه اوریدل. د خبر پښتونخوا 15 سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې شزیبا په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني امنیتي ځواکونو د ولسی وګړو وژنې تور پورې کړی دی.
مختلف علاقو میں اپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پھینکی جا رہی ہے.
افغان ولسمشر وای تر وسلوالو مخکې باید له پاکستان سره سوله وسی. د جمرود اوسیدونکو وای په اف سی آر کې بدلونونه نه عمل کیږي. د دوی په وینا د یو کس د جرم په تور ټوله قبیله زورول کیږي.
او به ګوننګ کې به ګنیمه نسی نو بیا پراته یو خود پراته
مو خو ډیر تکلیف زره مړی زکه چې مشرانم ګریږي مشرانم کې پراته وی.
په اسلام آباد کې د پښتو نومیالی لیکوال زیتون بانو په ویاړ غونډه شوې. پوهان وایي د میرمن بانو قلم پښتون قلم و.
د زیتون بانو بیبي قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی، ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د ښېګړې او د قلم د حرمت قائل دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او نیوز پروګرام جمهوریت هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونی لمړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا 15 لوی غوندونو پریکړه کړې ده چې په انتخاباتو کې به د شوزو د ګډون ملاتړ کوي. د خبره د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا تابع کړې سوی غونډې پر مهال د غوندونو چارواکو کړې ده. تفصیلیه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پورز د خیبر پختونخوا په برادر سیمه کې د غیر سرکاري تنظیم فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابع شوی و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ځای مشرانو ګډون لرلو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوري عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې دوران ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوري عمل کې فعال کردار ولري. د دوی ویناوا چې ټول ګوندونه به له خپلې خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې زنانه دې ته وهڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کوز دیر په زمینی اوټونو کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولی او دغه لړکې الیکشن کمیشن پلټنې شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په 13مه نیټه ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي وټونه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې یا په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژل دي. تیر مازګر ګڼو بلوچستانو ښځو او سړیو د کوټې خبريالان مرکز مخې ته مظاهره وکړه، خو د پاکستان د امنیتي ځواکونو چارواکي دا تورونه ردوي. تفصیل د خدانو نصر په دې رپورت کې چې د مظاهرې چانو په ژغ پیلېږي.
بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستانی ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل شوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او هم داسې د پنجګورو، ډیرا بوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په هکله داسې خبرې وکړې.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں بینک کی جا رہی ہے،
مختلف سیمو کې عملیات کیږي، لگیا دیا او مړی غورځول کیږي او بلوچستان تښتول کیږي، په ښځو باندې هم ظلم کیږي او ترېتم کیږي. موږ له بین الملل څخه خواست کوو چې هغوی دې په بلوچستان کې د انساني حقونو د سرغړونې نوټس واخلي. که څه هم یو شمېر بلوچ ملتپال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورنه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورنه ناسم بدلی او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملتپال او د حکومتي نېشنل ګوند مرکزي صدر سینیټر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه شوي چې دوی ته په هیڅ قیمت څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ګکړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا مشکل هم زغملای نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخت د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوچو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمېر بلوچ ملتپال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې نو سپیناوی په آزاد توګه کول ډیر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان په کراچي شهر کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال نشته کې پولیسو چارواکو د څلور مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په او هندوستان د پولې واګا بارډر سره نږدې د ترسره شوي ځانمرګي چل جوړوونکي وو. په دې اړه تفصیل د ظفر کرمي په رپورت کې اورو.
پولیس چارواکي وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه یې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد ټاون کې په دوه بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډي سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلواله مقابله د اتحاد ټاون په سیمه کې مخې ته راغلي چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سیټی ډی لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سیټی ډی پولیس وایي وجل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا بارډر د ترسره شوې ځانمرګي حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډی پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وجل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دی وی تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګي حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ور تنخته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خوا ته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سولې وسی. تیر ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوې دښمنۍ روانه کړې وه چې د دې اعتراف د په وینا د پاکستاني چارواکو هم کړی و. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بل د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. لموږ سره یو نه اعلان شوی دښمنی روانه وه چې زموږ پاکستانی همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو.
The legacies of the past.
کاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل د اجمنه په عمل کې ثابت کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
تقاضا لري چې اول چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي په هیڅ شي او طالبان روځي باید چې له هغه سره بروغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره بروغه وکړو. ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
جمهور دې قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حق باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حق باندې پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهیږو موږ چې افغانستان وسلوال مخالف څه دي، هغه ټول د پاکستان لخوا حمایه کېږي. دوی د پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غني په خپله وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
احمد تکلو. په افغانستان کې یو شمېر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، بلکې یوازې مسوده ورستۍ شوې ده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډي ته وویل دا خبره ځینو کسانو په ناسمه توګه خپره کړې ده. تفصیل د حمید عثمان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي، وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی، هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم ویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل او یا هم لغوه شي.
موږ هلمند یو څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دي لغوه شي. که لغوه هم نشي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
خغلی نجدابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره درتلونکو ونې د یک شنبه پورز اړوند حکومتي چارواکي د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوی چې تر هغه وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هېواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم له دغې تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 5 مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوی او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هېواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوی استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو ISI سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلام مشوره نه ده شوې. خغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی او ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
د پنجاب حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد قانون منظور کړی دی. تر دې وړاندې داسې قانون په سیند صوبه کې هم منظور شوی و، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي اسمبلۍ په دې لړ کې څه کوي او که نه، او په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو وضعیت څنګه دی؟ ملیحې امیرزادی د خپرونې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د روان کال د مئی پر 6 نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانه او لپاره خصوصي سنټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي، که څنګه د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعات ډېر زیات دي، خو څه ځینې رپورټ شي او ځینې شي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومیسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی دا ستاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کړي، او چې کوم رپورټ شي نو هغه کې یو درې میاشتو کې چې تقریباً 1000 کیسز رپورټ شوي دي. کم کې چې 66 کیسز چې دي نو هغه صرف هغه چې دي نو د مرډر دي. کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوي دي، او دې کې چې تقریباً 124 زنانه چې دي نو هغه افیکټ شوي دي. او دا ټول کیسز چې دي نو هغه ټول په پېښور کې، او د پېښور خوښه چې کوم نږدې ډسټرکټ چې کوم کې 400 مردان سواګه سوات دا ټول راځي.
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي.
دا بل الریډي دا ټیبل شوی دی، لیکن دې کې چې ملایانو چې د نو دا سه لګون ته کې چینجز غوښته، نو هغه د پاره اری ټایم غشته دي. خو دې باندې فیمیل ایم پی زم کار کوي لګیا دي، او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو د مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو ته چې به هغه زراشي او هغه موږ سره کینی او په دې بل 20-25 کسان چې دي د جی آئی او د جی یو آئی فیل، نو موږ هغه سره د هغه کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزند حکومت لخوا د خزو لپاره د قانون سازي په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دي، خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو لامل په قانون سازي کې وخت زیاتو لګي.
ډومېسټک وایلنس بل دی او کوزمنګ چایلډ ارلی اینڈ فورسډ مریجز ریسټرینټ بل دی، دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکه انتي اوس نو ډپارټمنټ دی نو واپس کړی دی سکیورټیز سره. دوی دا ریکمند کړی چې دا دی اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي، کله چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی. کې پی کې به کار کوي لګیا دی، خو چونکې دوی کې د سه پارټي ز طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دا شانتي نورم سیزن روان دي، نو کې وی شي
خو نګت اورګزی وای چې یوازې قانون سازي د خزو د مسلو حل نه دی، بلکې په کار د چې قانون په سمه توګه عملی هم شي.
دلته زمونږ مصیبت دا دی چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو. بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو، هر ورځ پاس کیږي، لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نشوي کنه، نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري. امپلیمنټیشن ذمہ واری د هغه سړي او د هغه خزو جوړیږي، یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي، لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم او چې بیان د سړی وحال خورما دا زما بیا ذمہ واری ده چې هغه امپلیمنټیشن نه کیږي ان دې کې زما قصور دی.
دا په داسې حال کې ده چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل روستي رپورت کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د خزو امنیت ته ګواښ ورپېښتي، چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخه ونیسي او په ملک کې خزو ته تحفظ ورکړي.
ملیحه امیرزاده وه. د خبر ایجنسی د جمهور دوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې سوي بدلونونه دي عملي کړي. تیر مشام له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د جمرود یو شمیر اوسیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انظامیه د یو کس په جرم په تور ټوله قبیله ځوروي او بندي کوي. چارواکي دا نه مني. فرهاد شینواری رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د جمرود سیمیو سیدون کی وای چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوی دي هغه د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملی کړی شي. په دې حق له د جمرود تماش خان کو کی خیل مشال ریډیو ته وای
ونه ته پوښو نه چې کنده شایوی او نه نه بو شي نشم پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو چې مشرون په سرګې مرګې خبره اترې رپسې گئی، نو تا به جو نشته راشي او به ګونېږي چې به ګونې مونږ نسی کا په ډګری راوونی بجوړه بشیرونه شي کا په یار راوونی راوونی شي کا غلا درمی پات کا راسل نه درمی امرونه شي نو بیا پراته یو خود پراته
دی. د سیمه یو بدتن حاجی امین شیر وای چې په اف سی آر کې شوی اصلاحات عملی شي او یاد دغه نظام په مکمله توګه ختم کړی شي.
مغودا ور چور ختم شي د اف سی آر مونږ خو ډیر تکلیف زره مغي زکه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پروته وي په تکلیف کې بجل کې تکلیف کې وي نه روټه تنظیمات وي نه اوبو تنظیمات وي بجل کې نه بشتري تنظیمات وي یو یو بار کې سر سر 50-50 کسان پراته وي.
د خیبر جنسی په جمرود کې په اجتماعي زمواریو کې د بیګونا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کې دوه په حق لمو چکله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
زمواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول داسې دي چې اف سی آر ختمول دي. او اجتماعي زمواری کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجړ کنسرن د هغه علاقې کمزه کې یا دماکا یا سه انسیډنت اغوا یا سه ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجړ او اماغه د کلی او خاص کر ام د هغه شاخ صرف خلاف کاروي کو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروي اونکو او امغه خلکو ته او امغه غونګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي. او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅ نشته چې په اجتماعي زمواري کې مونږ غیر متلکه شخص نیول شي.
یاد دې وي چې په کال 2013 کې په اف سی آر کې ځنی بدلونونه وشول او د قانون په هانوي چې دینه پس وس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د اتل سو کالو نه کم ماشومان د شپې تو کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانه نشي نیولای او نه حوالات ته اچولای شي او اجتماعي ذمہواری قانون با یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدود وي او د یو تن ملزم په سر کې به ټول کام نه زورول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو ګل ایاز را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واو.
دا خبر پښتونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشتل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلامي، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړو. په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیر درې ورځو کې یې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژلي دي. تیر مازدیګر ګڼو بلوچستانو د کوټه خبرلانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوی دې وکړي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو وژنې دعوه کړې ده. د پولیسو د تازه دعوی په اړه وسلوالو څه نه دی ویلي. د خیبر ایجنسی د جمهوریت اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې دي شی بدلونه عملی کړل شي. تیر ماښام د جمهوریت یو شمیر اوسیدونکو او مشرانو لوتي وی چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله زوروي. په کوټه کې یوې 14 څلور کسان ژوبل کړي دي. د بریت پړچا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل او کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې پاکستان له افغانستان سره یو لا نه اعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې اعتراف یې کړی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي چې ماسکو او بغداد فوزي همکاري زیاته بي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په ماسکو کې له عراقي وزیر اعظم حیدر البادی سره د لیدلو پر مهال وکړه. او اروپای ټولنې یو ځل بیا د ختیځ اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. له اوس به ملاړ سو اسلام آباد ته او د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو اداري به واورو چې دوی پکې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر یې تفصیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان ترکمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابي باندې لیکلي چې پکې جنگ ورځپاڼه وایي د ایران په نسبت دا ډیره ښه منصوبه ده، ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګیدلې دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه پشا شو. د اداري په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان لپاره ډیر د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوی دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرې خشوي، نو په کار دي چې په دې منصوبه زر تر زر کار پیل شي. دریا اخر کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته د دې منصوبې نه اولسي ستونزو کې کمی شي، نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد اهم خشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان پخوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمې دوه باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي. او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهیمتي اداخ ورکړې شوی بیانونه دي چې وايي باید اشرف غنی دغه اداخ لاسلیک نکړي. دریا مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هر خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او د غرنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي، کوم چې برستو بد اعتمادي ته ورسي. دریا اخري کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی پرنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل بل لار نشتا او د صدرت چوکي تر لا سکول سمدستي روستو ی پاکستان سره د تعلقاتو خکولو کوشش شروع کړو. په کار د چي دواړه ملکونه د نا اتفاقی پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنکړي او د امن او ترقی د پاره یو بل لا کلک لاس ورکړي، نو د شن با په منطق کې د ولس ترقی هم وکړي او امن تبا هم وده تر لاس شي، ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوا اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي پر 2011 کال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید څو میاشتې مخکې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن لی بډاباد څخه بل ځای ته د تګ اراده درلوده. د خبره په هغو اسنادو کې راغلی چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوی ول او اوس امریکایي حکومت خبره کړې دي. هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وایي چې باید په مهمو پریکړو کې له ښځینه سیاسي مشرانو سره سلا مشوره وسی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلایاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاؤنډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي. خو د ورسپانې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاؤنډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده. د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورسپانه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو، سیډنیز ادارو او ناقدینو یو شمیر لیکنې هم ترلاسه کړل شوې دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوې وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي، ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوې دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاؤنډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه مواد نه ډېری خبري را سرګند شوي چې سرنګ اوسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو. بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د خو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر بارک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي. فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړي توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي. په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لري ساتل کیږي. مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادی ضرورتونه به برخې پاتې شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وجهس روچې خبري اجانس په یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې څېړلې. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل سوي چې ولې یو هیواد د خپل ملګري هیواد درواغو ځغملو ته تیاریږي. لیکنه د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیاتو ته په اشاره لیکي چې پر دې سربیره چې اسامه بن لادن په پاکستان کې میشت وو او هلته ومندل سو، خو امریکا پر دې هر څه ځغلې پاتې سو. د لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګری هیوادونه د یو بل دروغ سمي. ایجنسی د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزه جګړه کې د واشنگتن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروری و. که څه هم ځینې وخت کې دیشي واشنگتن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته نقصان رسیدلې دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تیرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت و نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات خوي. اژانس په دې وروستیو کې په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقاله حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي ادارې په لټه کې وه. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریالی کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تیره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوي دي چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. اژانس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنګټن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوسامه د کور درک ولګوي، خو د هرش په خبره کې دیشي داسې نه و. اجانس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرې کېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغي وزغمل شي. د اجانس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بې وفایي خبر و، نو کېدی شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنګټن په ترهګریزه جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره پوځي مرسته وکړه. د دې سربیره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. اژانس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنګټن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدی شي پاکستان په دې کې شامل نه وي.
ملیحه امیرزاده وه. په پېښور کې د یوې ناحکومتي ادارې او خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته له دې د محرومه زده کوونکو او استادانو ته د کمپیوټر لس ورځنی روزنیز پروګرام تیر ورځ پای ته ورسید. روزنه د ترلاسه کوونکو زده کوونکو وویل دوی خوشاله دي چې د کمپیوټر په اړه یې هم پوهاوی ترلاسه کړ او دا کار به ورته په زده کړو کې او څېړنو کې ګټه ورسوي. په دې پروګرام کې شاوخوا سل هغو کسانو ته روزنه ورکړل شوې وه چې له دې د بې برخې دي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د نابینه کسانو لپاره پېښور نشتراباد کې د ځانګړي سکول پرنسپل محمد یونس افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کمپیوټر استعمال او نورو خلکو ته د خپلې خبرې رسولو او د تماس نیولو مهارتونو ته د ودې ورکولو په غرض د صوبې د بیلابیلو برخو نږدې سلو زده کوونکو استادانو ته لس ورځنی تربیت ورکړی شو، او د دوی هڅه ده چې په دې سکول کې نابینه کسانو ته د کمپیوټر زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا 7-8-10 ورځې دی سټوډنټس ته ورکو او دغه شان د 15 ورځې ټیچر ته ورکو، او ان شاء الله زما خپل خیال دار چې دا لیب مو فرد لګ استابلیش کو په دې کې زمون د کوم خپل انسټراکټرز دي دا دلته دغه شي او چې دلته زمون د پرمننت بیسس باندې او زمون خپل ټیچر دي دلته زمون خپل سټاف او دا سروس هم دغه شان دي خلکو ته کنټینیوس وي.
د ملکن اوسیدونکو لالا روح یوسفزی چې دا وخت په پیښور پوهنتون کې د عربی ژبه د 14 جمعات زده کوونکې دا وایي چې دا چې ډول روزنه به د نابینه کسان لپاره ډېری ګټورې ثابت شي.
مهم خو ډېر زیات دی او زه ډېره خوشاله یم چې ما دا ټریننګ اټینډ کو، ولې چې کمپیوټر زموږ په ریسرچ ورک هم په کار راتلی شي او نور هم داسې فیلډز دي چې کله رایټر بنده ته ملاونه شي نو هغه لیپټاپ نه مې هیلپ اخیستی شي.
د بنو سره تعلق لرونکي ریاض الله چې په حیات آباد ډیگری کالج کې د 12 جمعات زده کړې ترلاسه کوي وایي چې دا تربیت هم د دوی لپاره ګټور وو، خو حکومت د نابینه کسانو د تعلیم اسانتیاو ته پوره پام نه کوي.
دا خو لکه د نشته برابر دي، دا چې کم بیسیک سیزونه زمونږ دي لکه بالکل دا منو چې دا کیږي، خو دې سره سره مونږ د پاره د بریل زمونږ کم ایجوکیشن لیول دی هغه زمونږ ډیر زیات کمزور دی، مونږ د پاره بوکس وغیرہ سره نشته دي، نو پکا ده چې مونږ ته لو شي.
د سوشل ویلفیر اینڈ سپیشل ایجوکیشن یا د خیر خیګړی او د مخصوص کسانو د تعلیم د ادارې د چارواکو په وینا په صوبه کې د برایل کتابونو یا د نابینه کسانو لپاره د ځانګړي کتابونو د چاپخانې لپاره فن جلا کړی دی چې په جوړېدو سره به د نابینه کسانو د تعلیم غټه ستونزه هواره شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د روان میاشتې پر 2 بلدیتي انتخابات کېږي چې په دې لړ کې به
په تیرو درو خبرونه کې د انتخاباتو پر ارزښت د دې په نتیجه کې پر جوړیدونکو شاري تسلی او کلیوالو حکومتونو او د جمهوریت ودی لپاره د دې پر کردار بحث وکړ. دا ځل مو په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شویو حکومتونو پر کار بحث کړی دی او هڅه مو کړې چې د بلوچستان د مثال په ورکولو درته زیات کړو چې ولې باید په خیبر پښتونخوا کې خلک په بلدیتي انتخاباتو کې ګډون وکړي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ تاسو ته په پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې د بلدیاتي ادارو مهمې دندې څه دي؟ ایا رښتیا هم د دې ادارو په ذریعه واک له لوړې سطحې لاندینۍ کچې ته منتقل شوی او کنا په دې کې نیمګړتیاوې شته؟ په بلوچستان کې بیوروکراسي یا صوبایي حکومت بلدیاتي ادارو ته پراخ واک ورکوي او کنا؟ که یې نه ورکوي نو لاملونه یې څه دي؟ بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې د جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره څومره مهم دي؟ دا نور پوښتنې مو په بلوچستان کې د بلدیاتي ادارو له درو واکدارانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو درو خبرونو سره تړلې ده. په تیرو خبرونو کې مو پر دې موضوع باس وکړ چې رواني یعنی می میاشتې پر دیرشمه په خیبر پښتونخوا کې کیدونکو بلدیاتي انتخابات ولې مهم دي. تاسو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا واکمن او د اپوزیشن ګوندونه ټول په دې اند دي چې باید انتخابات په بشپړ توګه په جماعتي یا سیاسي بنیادونو وشي. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د بلدیاتي ادارو مخه د واک لاندینۍ سطحې ته انتقال او د ولس بنیادي مسالې هوارول دي. د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو دا هم واوریدل چې دا ځل په خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونو ته هم څوکۍ ځانګړې کړل شوې دي. خو د مذهبي لږکیو استازي او مشران وایي چې باید حکومت له سینټ او قومي اسمبلۍ واخله تر صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو د لږکیو یا اقلیتونو اصلي استازو ته د واک ورکولو آئینی ذمواري پوره کړي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د بلدیاتي ادارو کار موضوع څېړلې. له دې کار مو موخه دا وه چې د جنوبي پښتونخوا د ولس له خبرولو سره سره د خیبر پښتونخوا ولس ته د دې ثابتولو کوښښ وکړو چې ولې باید د مې پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټونه وکاروي او ولې بلدیاتي انتخابات په یوه هیواد کې جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره مهم وي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د بلدیاتي ادارو او واکدارانو دندې څه وي. د پښین ضلع چیرمن عیسا روخان وایي د دوی مهمه دنده دا ده چې مسالې په ګوته کړي او د ځینو ستونزو د هواري لپاره پیسې ولګوي او هغه کارونه وکړي.
زموږ په دندو کې دا شی راځي چې باید ژوند په هر اړخ کې موږ کار کولای شو. مثال په تعلیمي ادارو په سکولانو کې موږ کار کولای شو یا سکولان چې چیرې ضرورت دي هغه نشاندهي کولای شو. د هغو مرمت او د هغو بچیانو استادان ته سهولیات برابرول، په هسپتالو کې کار کولای شو، د کلی کوڅې غلیانې دا جوړول، نالیانې جوړول، د غندر خراب وو استولو لپاره د سټریټ لایټ بتیانې لګول، او سره داسې شیان چې بنیادی ضرورت راځي د ژوند چې په کم کلی کې نوی دوه کټو کار زموږ دی. یو د دې دغه نشاندهي کول متعلقه محکمو ته غور په ګوته کول چې پر داسې وو کې کار کول دي. دویم بیا د دې کې سمور سره پند وی بیا پاره کې مرشد اجازه سره پاره کې مش پند هم خرص.
د لورلای چې د سیمې اوسیدونکو ورته بوره وای ضلع چیرمن شمس حمزه مشال راډیو ته وویل د بلدیاتي انتخاباتو مخه داوي چې اختیارات له لوړې سطحې لاندینی کچې ته منتقل شي او دوی په دې وتوانېږي چې په ښار، کلی، کوڅو او چم گاوند کې د خلکو خدمت وکړي.
موږ دند خدا د سي مونږ خوامي نمندګان یو د زلغه د کم بلدیاتي الیکشن سي وسو د دې مقصد دا دی چې اختیارات لاندینی لیول پر راشي او مونږ د عوام د کلی د کوڅو د خدمت وکړو.
د جوب ټاون چیرمن سلیم شالیزه وای له تیرو شلو کلون راهیسی په جوب کې کثافت یا غند زیات جمع شوی دی. نالې بندې دي او د خار ابو هوا ککړه ده. دی وای دوی شپه او ورځ د خار د پاکوالي کار کوي.
شار بالکل د شي تر غندو لاندې دي، شری بالکل بندې دي، د خلکو تجاوزات کړی دي په بازار کې، ریړې او شیک یو هغه سي د شهري سہولتونو سیستم یې دا یو هم دلته نشته. نو موږ دا کوشش کوو سوګامر یو سیستم جوړ کړو. فلال موږ په ښار کې د صفایي مهم روان کړی دي. په ډېره کمه خرچه باندې کونسلر زموږ لږ فنډ مایع کوو. هغه زما تر نگرانی لاندې هغه فلونه جوړوي، چرۍ صفا کوي. داسې چرۍ چې شل کاله ګندونه دا پکښي او دانې دي صفا شوې. دا خلک اوس دا وایي چې شل کاله 15 کاله دا چرۍ نه دي صفا شوې او دا موږ صفا کوو. اوس ډیر په زراو ټن ګندونه موږ یې استلی دي په دې ښار کې تقریبا 2000 پلونه منسپل کمیټي کې په ډېر کم قیمت باندې موږ جوړ کړي دي چې کونسلر مالیه والا ګر پکښې لګیا وي کار پکښې کوي په پښتو کې یو لفظ حشر ورته وایي حشر هم پر نیول یو بیا کار کوي نو خلک ډېر خوشحاله دي که په دغه طریقه باندې موږ کار وکړو زما بالکل دا یقین دی چې دا ښار په دا څلور پنځو کلو کې کم از کم موږ دا چرۍ او دا ګند او دا شان یو
د درې بلدیاتی واکدارانو له خبرو دا ثباتیږي چې بلدیاتی ادارې په ډېر لاندینی کچ پرمختیایي کارونه کوي او ولس ته بنیادي اسانتیاوې رسوي. معنا دا چې د صوبایي حکومت له سطحې واک بلدیاتی ادارو ته انتقالیږي. پوښتنه دا ده چې آیا په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې واک رښتیا هم لاندینۍ سطحې ته انتقال شوی او که څنګه؟ د بوري ضلعي چیرمین حمزهزی وایي په قانون کې خو واک له دوی سره دی خو صوبایي حکومت او بیوروکراسي ورته واک نه ورکوي.
فلال خو واک مونږ ته کم زموږ آرډیننس دی په دې خو په کتاب کې خو واک لیکل شوی دی مګر دلته بیوروکراسي او صوبایي حکومت دا نه غواړي چې هغه لاندې سطح ته بلدیاتي نمایندګانو ته اختیار ورکړي. فلال مونږ ته یو واک او اختیار هم نه دی ملاوسو.
حمزهزی وایي په دې لړ کې د بلوچستان د بلدیاتو له وزیر مصطفی ترین سره هم خبرې کړې دي.
دا خبرې مونږ کړې دي خپل د بلدیاتو سکم منیسټر سردار مصطفی خان ترین دې سره موږ دا خبره وکړه چې مونږ ته واک او اختیار نه دی ملاو شوی. دې دپاره مونږ واک او اختیار نشي ملاو. مونږ احتجاج ته ځو د اسمبلی مخته به احتجاج کوو. مونږ واک غواړو په دې کې د ځان دپاره نه غواړو د دې اولس دپاره غواړو.
د حمزهزی په خبره په بوري یا لورلایی کې ډېرې مسئلې دي چې پکې تر ټولو مهمه موضوع د امن او امان ده خو دوی دا واک نه لري چې ځینې افسران بدل کړي او د خلکو مسئلې هوارې کړي.
ستونزې خو د امن او امان غټه ستونزه ده. دا چې همده د شتګردۍ ډېر واقعیت اوس زموږ په ضلعه کې او د هغه د کنټرول لپاره چې معنا اوس هم ډېر داسې لیویز تاڼې دي چې هغه بندې دي او بل داسې دي چې زموږ په ایجوکیشن سکولان اکثره بند دي. افسران ډیوټي نه کوي نو ټیچران به څه وخت ډیوټي وکړي او د هیلت سي کوم زموږ بي ایچ اوز دي یا سي ډي ان دي سیول ډسپنسریان ډسټریکټ هیډ کوارټر ډېر مسایل لري. نو موږ سي یو افسر ترانسفر کولی نه سو چې هغه غیر حاضري کوي یا یو پولیس تانادار چې غلا کوي زموږ په ضلع کې هغه موږ ترانسفر کولی نه سو. نو موږ به څنګه حالات سم کړو؟ نو دا واک اختیار کښنه کښنه واک اختیار که موږ ته ملاو سي موږ ډېر مسایل ستونزې حل کولی.
د ژوب ټاون چیرمن شالیزی وایي د تخکاری چې واک دوی ته نه دی انتقال شوی. دی وایي بیوروکراسي دوی ته واک نه ورکوي او د دوی پر لارښوونو او سپارښتنو سربیره بیوروکراسي د دوی خبرې نه عملي کوي.
د میډیا تر حده پورې خدا ویل کېږي چې دا کله سطح باندې یعنی د بلدیاتي اختیارات کوم دي دا ورته شو لیکن زه ډېر سره اتفاق نه لرم. بالکل نه دي ورکول شوي. اوس هم چې کوم دي موږ بالکل د بیوروکراسي د تانې د بل ډیپارټمنټ هغه زموږ خبر مني نه. موږ صرف هغه ته لیټر لیکلای شو. موږ زما اوس دلته خلک راځي زه خو د ولس نماینده یم. خلک راځي د بجلی په باره کې د شکایات لري هغه زه دوی راوغواړم دوی ته زه خبر وکړم لیکن په هغه باندې عمل نه ایریګیشن بینډار هیلت اګر دته نو هغه اختیارات چې په کومه معنا به کوزه سطح باندې ورکړل شوي وایي لکه په یورپ کې چې ورکړل شوي دي واقعي هغوی طریقې هم کړې ده. زه خیال دا نه کوم شوي دي. بهرحال د بلوچستان حکومت په باره کې موږ دا دغه لرو دا سوچم دي چې دوی کوشش دا کوي چې دا اختیارات پر کوزه سطح باندې
شالیزی وایي د واک په انتقال کې یوازې بیوروکراسي نه بلکې د بلدیاتو وزیر او د صوبایي اسمبلی غړي هم خنډ دي.
په دې کې زما شونې اندازه ده زه دا وایم په دې کې خنډ چې کوم دی دا بیوروکراسي ده او منیسټر هم ګوره دا نه غواړي چې پر کوزه سطح باندې دا کونسلران یا چیرمین یا نایب چیرمین هغه هم دا وایي د صوبایي اسمبلی منبر دا وایي چې ګوره دا اختیارات د لما سره یو لږ زما سهار مسلې کې راځي. حالان کې تاسو د معلومه ده چې د اسمبلی د منبر د قومي اسمبلی صوبایي او د سنت د منبر خو کار دا دی چې د ولس لپاره په قانون کې اسانتیاوې راوستل او دا دغه چې کوم دی دا خو یعنی ترقي کارونه کول دا خو په کار دا دی چې بلدیاتو ته ورکړي یعنی بیوروکراسي خو پکښې خنډ خنډ ده او له دې سره سیاسي پارټیان هم پکښې خنډ دي. لیکن زما په خیال سره د بلوچستان په کوالیشن کې دا دی پارټیان چې دي لکه پښتونخوا ملي پارټي نیشنل پارټي او مسلم لیگ نن د بلوچستان تر د پرېږدي دا غواړي چې دا اختیارات پر کله سطح باندې ورکړي.
خو د پښین د بلدیاتي ادارې چیرمن روخان وای د انتخاباتو په نتیجه کې په لومړۍ مرحله کې خو واک رښتیا هم لاندینی سطح ته انتقال شوی، البته دا کم دی. دی وای د ضلع او ټاون ادارو ته حکومت پیسې هم ورکړي دي.
کومه مرحله اوس مکمل شوله د په نتیجه کې موږ دا وایلی سو چې د دې اوله مرحله صحیح وه او دغه سلو واقعي ولسته دا اختیار ورکول سلو. نو دویمه مرحله دا ده چې دغه اختیارات څومره دي، دا موږ ویلی دا کم دي. مثال دا دی چې دا ټیم د اختیار معنا دا چې د بلوچ جنوبی پښتونخوا هر میونسپل کمیټي ته تر جنو پوری درو اتیا لک روپی پند ورکول شو. میونسپل کمیټي معنا د ژوب ښار، د لور رای ښار، د اورمزی، سرانان میونسپل کمیټي، خانوزی. مثال دا په خو یونین کونسل وو، یا غ میونسپلټی نه دومره پیسې نه درلودې چې خرڅولې کونسلرانو ځې په تجاوز به خرڅېدلې. دې ته پندونه ورکول شو. زه ډیسټریکټ چیرمن یم، ضلع کونسل. په دې تیر لس کال یو روپی نه د خرڅ سوې، سش کال تر جنو پوری موږ ته یو کروڑ درو اتیا لک روپی راکول شوې. نو د دې معنا دا ده چې پر لاندې سطح اختیارات ورکول شو، روان شو. لیکن دا اختیارات کم دي. دا خبره موږ لرو او دا به اوس په دې روان جون کې موږ ټول بلدیاتي نمائندگان کې دیسې موږ کنوینشن وسی، موږ به دا وایو چې د اختیارات د بلدیاتي ادارو پر لاندې سطح خلکو ته ورکول کېږي. دا نور زیات کړل شي، د دې پنډونه دي زیات کړل شي، ځکه چې د خلکو د بنیاد سره بنیادي سطح تعلق لري. دي زیات څه مسایل نشاندي کولای شي ورکولای شي. موږ د بیسې د چیرمن د پښین دا وایم چې دا سوي دي او د دې بنیاد کښېښول سو. دا اوس پنډونه ورکول د دې ثبوت دی او په جون کې چې نور پنډونه راشي، دغه د صوبایي حکومت رویه او طرز عمل بشکاره چې دې پر دې څومره نورې کین لري کین نه لري.
لا ایثار خان مې پښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د کوم دلیل یا مصلحت تر مخه بلدیاتي ادارو ته د هغوی قانوني واک نه ورکوي. دی وایي دا مسأله د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له دوره پیل شوی.
مصلحت دا دی چې مشرف پښپو کې کم نظام رالی نه، هغه نظام د بلدیاتي نظام اصل کې د ولس په معنا خو ټیکو، خو د صوبو په ټکر کې په مقابله کې یو ترتیب جوړ کړي د مرکز سره وتړل نه. نو هغه یو وهم په صوبو کې دا پیدا کړي چې یار دا زلو ضلع د مرکز سره سیدا تړل غلط دي، دا د صوبو سره تړل پکار دي. لکه په ملک کې د صوبې خودمختاري مسله ده. نو د هغه له وجې چې باتیر ګورنمنت کم اکټ پاس کړی وو، پاکي د اختیارات کم یې شو نه، او موجوده ګورنمنت زموږ صوبایي حکومت په دې یقین لري چې موږ د بلدیاتي ادارو اختیارات زیات او دا به دې زیاتوي، او کنه کې زیات نو ولس به غوښتنه کوي، موږ به غوښتنه کوو چې د موږ اختیارات را زیاتوي.
د واک د انتقال په اړه مو هڅه وکړه چې د بلدیاتو له وزیر سردار مصطفی ترین او د بلوچستان د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره اړیکه وکړو، خو بریالي نه شو. د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو د بلدیاتي ادارو مشران دا غني چې که دوی ته پوره واک ورکړل شي، نو دوی به د خلکو مسلو ته سم پاملرنه وکړل شي. خو د واک اختیار پر کموالي سربېره دوی غني چې بلدیاتي انتخابات د جمهوریت لپاره مهم وي. د بوري ضلع چیرمن شمس حمزهزی زیاتوي جمهوریت وایي هم دیتا چې واک باید لاندینې سطحې سره وي چې هغوی د ولس پر مسلو او ستونزو وغږیږي او په جمهوري طریقه یې هوارې کړي. همدا لامل دی چې بلدیاتي انتخابات ډېر مهم وي.
جمهوریت خدای د غټه ستا اختیار لاندې سطح ته ورکې، د دې ډېرې فائدې دي. که بلدیاتي نمائندگان ته اختیار ملاو شي، نو زموږ د کلي چې کوم کونسلران دي، د کوسوغه، د واډوغه او زموږ ډسټرکټ کونسل چې کوم دي، هغه ته دا مسایل راځي. په دې کې هغه جمهوري طریقه دا چې د ډسټرکټ کونسل چې کوم زموږ کونسل دی، په دې کې مونږ قراردادونه فاسو، مونږ مسایل پر هغه غږیږو. نو د دې په جمهوریت خو اصل دی دغه ستا واک اختیار لاندې خلکو ته ورکې، خو له بدمرغۍ زموږ په پاکستان کې واک اختیار له فوجانو سره دی، له پارلمنټ سره نه دی. ویس پارلمنټ راشي، بیا مونږ ته صوبایي اسمبلی چې کوم نمائندگان دي یا د دې کوم وزیرالا دي که د هغه ټیم دی، هغه نه غواړي چې هغه صوبایي لاندې سطح ته اختیارات منتقل.
د ژوب ټاون چیرمن سلیم شالیزی زیاتوي دی باور لري چې که په بیا بیا بلدیاتي انتخابات وشي، نو په پاکستان کې به جمهوري ادارې او جمهوریت پیاوړی شي.
زه خو د ولس سلایم، د ګلی سلایم، هر وخت لس راځي. زما بالکل دا خیال دی چې په پاکستان کې به هغه سیاسي ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. بار بار دلته د مداخلتونه شوي دي، جمهوري ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. او موږ دا هیله لرو د پاکستان په باره کې، زموږ دا هیله ده چې دا اوس دا ملک د جمهوریت نه شي چلی جای. او که دا چې بار بار الیکشنونه وشي، بار بار بلدیاتو الیکشن وشي، نو زما زه دا خیال کوم چې بالکل به جمهوري ادارې به استحکام پیدا کړي، او دا ملک چې دی دا به د ترقی یافته ملکو او د لوی جمهوري ملکو په صف کې به ودرېږي.
د پښین ضلع چیرمن عیسی روخان هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې د بلدیاتي انتخاباتو او ادارو له لارې له لاندېنۍ سطحې د ولس استازي او مشران پیدا کیږي.
دا لازمي ده که څوک په جمهوریت پر حقیقي جمهوریت یقین ولري باید لازمن څلور کاله دي که پنځه کاله وخت دی لازمن بلدیاتي انتخابات وشي. بلدیاتي انتخابات د کور کلي د کوڅې سره لیډرشپ پیدا کوي، نه هلته کارکنان پیدا کیږي، هلته سماجي خلک پیدا کیږي او هغه د خلکو مسلې حل کوي، د دفترانو سره ولد کیږي او هغه د ګرد ملک د ټول جمهوریت لپاره یو بنیاد ګرځي. که بلدیاتي انتخابات په یو ملک کې په خپل وخت نه کیږي، دغه جمهوریت به بیا صحیح خپل مقام ته چې کوم د جمهوریت په دنیا کې حقیقي تصور دی عملي شوی دی دلته به نشي عملي، او زموږ ملک زموږ صوبې زموږ ضلع به د نور مشکلات سره مخامخ شي. او که دا عملي شي دا جمهوریت مضبوطه کوي، دا د ولس مسلې حل کوي، دا په ولس کې کارنده خلک پیدا کوي، لیډرشپ پیدا کوي او دا لازمي مجبور دی.
اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې د بلوچستان پښتون میشته سیمو بلدیاتي واکداران وایي دوی هڅه کوي چې په کوڅو کلیو او ښارونو کې د ولس وړې او بنیادی مسالې هواري کړي. دا بلدیاتي واکداران البته غني چې بیوروکراسي او صوبایي حکومت ورته هم رواق نه دی ورکړي، څوبره چې قانونن د دوی حق دی. خو د بلوچستان بلدیاتي ادارو واکداران په یو خل دي چې بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې جمهوریت او جمهوري ارزښتونو ته ګټه رسوي او د ودې لامل یې ګرځي. همدا وجه ده چې دوی د خیبر پښتونخوا د ولس لپاره هم د مې پر دیرشما کېدونکي بلدیاتي انتخابات ډیر مهم بولي. دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت